السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو پر خبرونه کې ستاسو کوربه. د ننګرهار په درې نور کې زلزلې 15 ستنه ټپیان کړې دي. په درې نور ولسوالۍ کې روغتیایي چارواکو پرون ناوخته وویل چې دا ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د اروپا او مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز په وینا دا زلزله د سیشنبی په ورځ له جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لري د 30 کیلومتره په شاوروالي کې د 4.9 ریختر په کچه وشوه. د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو په وینا زلزلې تر 2200 ډیر کسان ووشل او نږدې 400 نورې ټپیان کړل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د حواله لارې د بشري مرستو در رسولو لپاره د څه باندې 4.5 بلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جان الیف د سیشن بی پروس ویل چې د اروپایي ټولنې په 4.6 میلیون ډالر مرستې به د افغانستان لري پرتو سیمو ته خوراکي مواد ورسیږي. د راپورونو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د افغانستان دننه تر 1600 ډیرې الوتنې شوې دي چې نړیوالې مرستې اړمنو کسانو ته په لرې پرتو سیمو کې رسولې دي. د هنګاو په نوم د بشري حقونو مؤسسې د سیشنبی په ورځ په ایران کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړ. د دې افغان نوم نه دی یاد شوی، خو تخلص احمدی دی چې د خراسان رضوي ښار د تایبات په مرکزي زندان کې د یکشنبی په ورځ په دار وځړول شو. دا کس د مخدر موادو په تور اعدام شوی دی. سشکال په ایران کې پولیسکونو افغانان اعدام شوي دي. په ناروی کې مشته د ایران د بشري حقوقو د مؤسسې مشر محمود اميري په اوړي کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2015 کال له پیله د جون میاشتې تر نیمایي پورې د ایران په زندانونو کې 40 افغانان اعدام شوي دي. د همدې مؤسسې د راپورونو له مخې په روسي سشکال ایران 80 افغانان اعدام کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې له لوري د اوکراین د سولې د بهیر ځنډول د دې سبب شول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مسکو په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. مارکو روبیو د سیشن بی په ورځ په نیویارک کې وویل چې ولسمشر ټرمپ د خبرو له لارې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره صبر وکړ، خو دا جګړه د دې په ځای چې ودرېږي داسې ښکاري چې په زیاتېدو ده او اوس د روسیې د ګاونډیو هیوادو پر فضا ډرون او جنګي الوتکې ګرځي. روبیو پر مسکو د احتمالي اقتصادي بندیزونو د لګیدو خبرداري ورکړ او وی ویل چې واشنگتن کولی شي چې کیف ته نوري وسلې ورکړي. د ښاغلي روبیو تر دې سرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید هغه روسي جنگي الوتکې وغورځوي چې د دوی پر فضا تیرې شي او اوکراین د اروپایي متحدانو په مرسته کولی شي چې له روسیې څخه خپلې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې ده چې نن د هند او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان تیر ماښام په ابوظبي کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او دا هیله یې بیا راژوندۍ شوه چې ممکن د آسیایي جام پای لوبې ته ورسیږي. سبا د پاکستان لوبه له بنګلادیش سره ده. د جمعې په ورځ د هند او سریلانکا مسابقه ده چې د دغو لوبو له نتیجو به معلومه شي چې کومې دوې لوبډلې پای لوبې ته لاره کوي. دا سی جام پای لوبه دراتلونکي یکشن به پورسته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلہ دا چی طلبہ جوڑوغا صحت مند بیاست. په تیر څپرکی کې مو ایکو سیستم ایکولوژي مو پیژندل، د دوی عوامل فکتورونه مهم مو پیژندل او ورسره غذایی زنجیر مو پیژندل. نن ورځ راولاړیږو په ایکو سیستم کې دورانونه وایو، لکه څرنګه چې ایکو سیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپېریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکو سیستم ویل کېږي. راځو په دغه ایکو سیستم کې دورانونه څخه مطلب څه دی او په دورانو کې کوم موضوعات موږ ته واضح کړي. زموږ درس به د 15 صفحې څخه تر 18 صفحې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د اووم ټولګي اخیرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکوسیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وه چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب دپاره استفاده کوي او غذایي مواد پرې اماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکي په واسطه اخیستل کیږي او دوی خپله تغذیه ځنې کوي، او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکي په واسطه چې بیرته دغه کم مواد چې دي هغه کم مواد چې دوی د چاپیریال څخه اخیستي و، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربون ډای اکساید هوا ته چې شي کېدی بیرته خارجه دي، چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپیریال څخه ژوندي موجودات استفاده وکړله، چاپیریال څخه مواد واخیسته، وروسته بیرته د دغو ژوندي موجودات څخه چې کېږي چاپیریال ته دغه کوم شان چې وه بیرته انتقالیږي، چې دغه خپله چې دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وایو. لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندي موجودات په موجودیت کې ډیر مهم دی، چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب دپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیه دپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورڅخه کاربون ډای اکساید چې کم جذب کړی وو د هوا څخه، دوی د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په څه باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، چې وروسته لومړي مصرفونکي راولاړیږي د دې څخه په استفاده. که چیرې یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کم خواړه چې دي هغه خپل ځان ته څه کوي چمتو کوي. مثال موږک چې دی که موږ ووایو غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړي دویم مصرفونکي مثال غوښه خوړونکي چې دی لکه پیشي د موږک د پیشي د هغه راولاړیږي چې شي کوي موږک خوري، چې د موږک څخه خپل د ځان دپاره څه شي برابرې انرژي، دا د انرژي انتقال صورت ونیوي، د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان دپاره انرژي اماده کړل. وروسته چې کله دغه پیشي مړه کیږي په خاوره کې د تجزیه کوونکو په واسطه دغه پیشي څخه کم اوبه منرالونه چې پاتې کیږي هغه او کاربون ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي، او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبیږي هغه بیرته د انبات د استفادې وړ ګرځي. پاتې د نوې موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي، د موږک مکمله انرژي چې د اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسیږي، ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېر انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده، یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسیږي. او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې و، نبات چې دی ټوله انرژي و موږک یا هغه حیوان لومړی مصرفونکي پورې نه رسیږي، یو څه اندازه رسیږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسیږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره، چې دغه د انرژي چې شې دی د انتقال یو دوران سو. مثال نبات د چاپیریال څخه نبات ژوندي موجوداتو هغه تغذیه وکړله، ترلاسه کړل، استفاده کړل، په مصرف ورسول، وروسته بیرته د دغه ژوندي موجوداتو څخه هغه مواد چې شې سول و چاپیریال ته پاتې سو. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران. دا لکه څنګه چې اوس مو وویل چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دي یا دویم مصرفونکي، دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان دپاره څه شي کوي؟ غذا اماده کوي، او وروسته دغه او د لومړي مصرفونکي چې دي هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد اماده کوي، تغذیه کوي، او دوی چې دي نباتات چې دي هغه به د لمر د انرژي څخه په استفاده. نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري، د موادو یو انتقال صورت نیسي، چې مثال هغه کاربون ډای اکساید منرالونه اوبه دوی په دغه وخت کې څه شي کوي؟ دوران کوي، چې وروسته بیرته دغه کم منرالونه چې دي یا اوبه و هوا کاربون ډای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه شي کیږي؟ د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کیږي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران په پیژنو. لکه څنګه چې موږ وویل، اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډیر مهم رول لري، او مکمل موږ وایو د ځمکې د کرې او یا فیصد برخه چانیولې ده، اوبو نیولې ده، او اوبه چې دی په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي د ایکوسیستم. راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي. موږ وایو کوم سمندرونه، سیندونه، ډنډونه چې دي د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه، د جریان په واسطه، د دغو سمندرونو سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول چې شي کیږي د اسمان و لوړو سطحو ته چې کیږي ځان رسي، د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي. کله چې وریځو ته ځان ورسوي، پورتنی برخو ته ځان ورسوي، هلته چې شي کیږي په وریځو باندې اوري، چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسیږي نو د اوغو هغه په چې باندې اوري، د اوبو په څاڅکو باندې اوري. که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي، د هغه څخه چې کیږي په واوره و جلی باندې اوري. یعنی اوبه چې سوله پورت ساحو ته ځان ورسوي، په یا به د اوبو په څاڅکو، او که تر هغه هم پورته یخنی ساحو ته ځان ورسوي، په واوره او جلی باندې اوري. کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته چې شي سي ووریږي پر مځکه باندې، مثال تویږي، دوی بیرته سمندرونو، سیندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسي، د ځمکې کښتني برخو ته ځان رسي، ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه چې شي کوي استفاده کوي، یا سمندرونو، سیندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دي هغه کله چې د زیي ترکیب عملیه سرته رسي، د کاربن ډای اکساید چې مثال د اوبو منرالونه چې دي کوم ذخیره کوي، اکسیجن بیرته چې کوي خارجي، یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه چې شي واخیستل سي، یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي، دوی یو څه کاربن ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه، د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي، چې بیرته د تنفس په واسطه دا چې کیږي تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربون دای اکساید یو څه اندازه ازادیږي، چې دغه کاربون دای اکساید د نورو سره په یو ځای کیږي، او بیا هم ورڅخه نور استفاده کیږي. یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسي، د اکسیجن چې کله آزاد سي، یا یو څه اندازه اوبه د براس په ډول چې کیږي د دغه نبات ته ازادیږي، کله چې دغه آزاد سي بیا د دغه نور اوبو سره، د اوبو د ذرات سره یو ځای کیږي، د اوبو د براس سره یو ځای کیږي، او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي. دا چې سو د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندئ، په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژندئ. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو هم وپیژندئ. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټول ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15 څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو، د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو؟ استفاده کوو. یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار د پاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کیږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایه ده د ژوند چې په د ژوندۍ موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندۍ موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بیل اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربن دوران وایو، چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسي. څرنګه چې موږ ویلي و په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډیر مهم دی، او موږ وایو چې دغه هوا چې د مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی چې دغه څخه یو خپل کاربون دی. کاربون چې دی هغه د کاربون ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخليږي او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفون کې خپل تغذیه وکي، یعنی دغه نباتات واخلي دغه کاربون دای اکساید د دغه نباتاتو په واسطه یا کاربون موجود کاربون دای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي، چې ورسته بیرته د دغه لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چشي کیږي ازادیږي. یا هم موږ وایي کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی موږ وویل چې کاربون دای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربون دای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي غونده بیرته چی کیږي ازادیږي، یعنی د چاپیریال څخه کم ژوندي موجودات چې دغه کاربون دای اکساید اخلي بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربون دای اکساید چې دی خپل ډیر مهم دی او خپل یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډیر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوي ده د دوی توازن موازنه ډیر خراب سوي ده، د څه لامل د دغو د تیلو او د بورو سکرو د غره کم د فابریکو کم د دان چې دی د دغو د دانو لګیو په واسطه د دې اندازه چې سوي ده د دې هغه ثابت موازنه خراب سوی ده، چې د کاربون دای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوی ده اضافه سوی ده، خپل تر اندازې ډېره سوی ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوی دی، چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم گرین هاوس په نامه سره یادیږي چې د دغه لامل سوی دی، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم چې تغیر وخوري، یعنی د دوخه اندازه خپل تر اندازې ډیره سوي ده، دا خپل د چپنامه د دغه گرین هاوس د پیښې لامل سوي دي، چې دا موږ په راتلونکي صفو کې ان شاء الله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغه نه باید پوسو چې دغه اقلیمي تغیرات د لامل سوي دي، مثال ډیر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوي دي ویلي سوي دي، د اوبو سطح چې سوي ده لوړه سوي ده، چې په نتیجه کې کېدای شي په راتلونکي کې د ډیرو پیښو لامل سي. راځو موږ اخیرنی برخه د پښتنو برخه ده چې په پښتنو کې موږ درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربون دای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شدي. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، په دې هیله چې ټول جوړ راغ او صحت مند بیاست. شرغ لاس د اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو، چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ استاذ درس په د 15 صفحې څخه تر 4 صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي، چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه شته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نیوي کیږي. یو بین نیوی کی دون کی منابع دی چې په هغه کې موږ د مثال هوا د رقم خاور چې د اوبه د رقم د ټول شان چې دی موږ په چی شي کې حسابو په نیوی کی دون کی ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډیر وختونو کې نیوی کیږي نو دا کم نه نیوی کیدونکي منابع چې د اغوی په استفاده کې باید ډیر احتیاط وکړو د دوی اندازه چې دا هغه محدود ده مګر کله چې بیا موږ نیوی کیدونکي تراسو هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولای شو چې دغه نور نه نیوی کیدونکي ته ډیر استفاده کوو یعنی د اغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډیر واخلو مګر کچیر د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسی یعنی تر تولید یې لګښ ډیر وسی په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو راځو د دوو منابعو د نیوی کیدونکي منابعو څخه لومړی وبوای موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو شارونو کې د څښلو اوبو چې دی هغه د ځمکې چینو څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي چې موږ وایي دغه اوبه چې دی د کلني اورښت حاصل دی که چیرې دغه اورښت نه وای زموږ کومه سیمې چې دی هغه به د وچکالۍ زموږ یوازې نه د ډیرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي بل موږ وایو چې د اوبو کمښت دی هغه د چیشي لامل رامنځته کیږي دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه مالګه برابروي همدارنګه د کبانو د پاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو زموږ د تغذیې د پاره مهم دی دوی نو که چیرې د اوبو ککړ سي مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی که چیرې اوبه ککړې سي د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات مثال کرنې په وخت کې ډیری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه کیمیاوي کود څخه استفاده کوي همدارنګه د افتونو ضد درمل څخه استفاده کوي چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کیږي نو کوشش باید وسی چې د دوو شیانو څخه مخنیوی وسی دغه رقم د فابریکو کورونو او دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي ورپسې راځو بله موضوع مو خاوره ده زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کیږي د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاور هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولای شي نبات شوه د وکی هغه خاصیت د لاس ورکی یا د غذایی موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکی کمزور کیږي او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلی د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي کم شانچ په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي ډډه وسي او موږ کولای شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولای شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکړو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې ذرې یو د بل سره نښتي وساتي. ورپسې خوړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدنه پر د خلکو تر بدنه پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا رئیس تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه شکې او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي، چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي، چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی، چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی شي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکې او نه نوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي، نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د زیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې دی د دې انرژي چې د په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کمه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوسې، په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغو استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سر ته ورسو. لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې